السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې شو تاسو زمو غکل ازادي رادیو څخوري د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې ورسته پښتو خبری مجلې ته ډیر خراغلی په د خبری مجلې کې مو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه درته راپورونه چمتو کړي خو د مجلې پیل په خبرونو کو خبرونه فرشتي جلال زئی چمتو کړي دي
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر اغلاس را اغلاس پامو کړی دی ساعت مهمو خبرونو سرخطه د فاریاب پولیس وایي د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاش ته وسوالو طالبانو پلاس کې دی خو د بیرتنیول لپاره عملیات پیل شوی دی په غور کې چارواکي وایي له تایوره ولسوالۍ به ډیر ژر وسوال طالبان وباسي او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عربستان کویت او قطر ته دور زنی سفر پیل کړ پوره خبر نو واوري د فاریاب پولیس وای د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاشت او سوالو طالبانو پلاس کې د خو ډیر شربې ونیسي د فاریاب د امنیت قومندانۍ وایند کریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه سیمې ته استول سوي دي د هغه په وینا د کوهستان ولسوالۍ امنیت قومندانۍ د ولسوالۍ وداني او د خپل وداني او یو شمیر دولتي ادارې او سوالو طالبانو نیولې دي اعلان
هم د ضربات او اوې بولای موازنشان بالای دي
د خاطر کې دشمن تزمو دره ونده ادامه دره شغلی یورش له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې وویل چې پر سیمه عملیات روان دي رپورټونه وايي په جګړه کې د تلفات او دقیق رقم نه دی سرګند په غور کې چارواکي وایي له تایوره ولسوالۍ به ډیر ژر وسلوال طالبان وباسي وسلوالو طالبانو نن سهار د ولسوالۍ نیولې ده د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی نن د دې خبر د تایید ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه د برتنیولو هڅې روانې دي شغلی خطیبی وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه پر دې ولسوالۍ حمله کړې ده په همدې حال کې د غور د ولایتي شورا یو شمیر غړو نن په هرات کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان حکومت ته خبرداري ورکړ چې تایوره ولسوالۍ برته ونني ولسی د غور یو شمیر نوري ولسوالۍ هم د سقوط له خطر سره مخامخ کېدلای شي د دوشي او پلخمری ترمن پر سړک د یو مسافرلونکو موټر د چپکېدو لامل نن لښتلوجه څوار لستنه مرسوي دي د بغلان د ترافیکو مدیر محمد نبی نبی خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په پېښه کې شپږ شتنه زخمیان دي چې شز یو کوچنیان هم پکې دي د وای د موټر ډول 500 او د قدرت بخش شرکت موټر دی چې د ډرایور د بهتیاتی لامل چې پسوي په پېښه کې شپږ شدي دوه کوچنیان او شپږ نارینه مړه دي شغل نبی خیل زیاته کړ چې زخمیان د بغلان مرکزی روغتون ته لیږدول شوی او وضعیت یې سم دی د افغانستان ولسمشر پر دې مسله خواشینی څرګنده کړې او د ارګ په خبر پاڼه کې د ټولو مسافرلونکو شرکتونو او ډرایورانو غوښتنه کړې چې د خلکو د مسؤلیت لپاره د ترافیکي قوانین مراعات کړي او د پښتو ژبې پیژندل شوی سندرغاړي زرڅانګه وهل او ټکول شوی او زخمی په روغتون کې بستر ده د ازادي راډیو خبريال نن له نوشاره په خپل رپورت کې وویل چې د زرڅانګي لاس او مخ پر پټیو تړلی وو او په روغتون کې تر درملنې لاندې وو زرڅانګي ازادي راډیو ته وویل چې شمیر گاونډیانو یې پرون د دې پر قرباني حمله وکړه هڅه یې کوله چې د دې کور ونسي او مالونه یې غلا کړي خو د مسلې مقابل لوري د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اعلان کړی دی زرڅنګه چې پاسل کوچی ده کله چې په مطبوعاتو کې د بیکوري رپورټونه خبره سو د خیبر پښتونخوا حکومت هغه تځمکه ورکړه او د کور جوړولو لپاره یې مرسته ورسره وکړه زرڅنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې خلکو یې پر همدې نوي کور حمله کړې و د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عربستان کویت او قطر ته دوه ورځنی سفر پیل کړ هغه پر یاد کې د سعودي عربستان له پاچا سره ګوري او بیا کویت ته ځي اردوغان به سبا قطر ته ولاړ شي چې خلیج ته د هغه د سفر وروستی ځای دی رجب طیب اردوغان نن سعودي عربستان ته تر پرواز مخکې د استنبول په نړیوال هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل
کریزین داه فازده uzamasının kimseye bir faydası yok.
هغه څوک چې په دې سیمه کې د بحران هیڅوک په دې سیمه کې د بحران له دوام سره علاقه نه لري. دشمنان په سیمه کې د ورونو ترمنځ د اور بلولو هڅه کوي. اردوغان سعودي عربستان ته په سیمه کې د مشر رور خطاب وکړ او ویل چې باید د دې کلکېش ته حل لپاره مشري وکړي. او په سعودي عربستان په صغر د لنیو کې کولو ډره وکړه. سعودي عربستان، بحرین، مصر، متحده عرب امارات او یو شمیر نورو هیوادونو له قطر سره ډیپلوماټیک او تجارتي روابط پرې کړی دي هغوی پر قطر تور لګولی چې د اسلام پالو افراطي ډلو ملاتړ کوي او د ایران سره نږدې روابط لري خو قطر دغه تورونه رد کړی دي یو لوړوتبه امریکایي چارواکي په کلورادو کې امنیتي غونډې ته ویلي چې روسیا تر ټولو مهمه لوبغاړي ده چې د امریکا متحده ایالات په اوسني وخت کې ورسره مخامخ دي، خو هغه ویلي دي چې په اوسني وخت کې د ډیرو امنیتي ستونزو څخه یوه د روسیې څرنګه موجودیت دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد د دغې میاشتې په 22مه نیټه د امریکا په کلورادو ایالت کې وستري امنیتي غونډې ته ویلي دي چې روسیا اوسمهال یو تهدید دی چې د امریکا متحده ایالات ورسره مخامخ دي، او دا تهدید له پوځي پلوه ډیر پرمختللی دی. او سرګی کسیاک په واشنگټن کې د روسیې د سفیر په توګه خپل ډیپلوماټیک ماموریت پای ته ورساوه. د سیاسي چیرې په امریکا کې چې د روسیې سره رقیب بلل کېږي خپل نخکلن ډیپلوماټیک ماموریت پرون ختم کړ او له واشنگټن روان شو. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د یوې سرچینې په حواله ویلي چې سرګی کسیاک ته شایي بل ماموریت په پام کې نیول سوی وي. داسې رپورټونه هم خپاره سوي چې وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اناتولی انتونوف به په واشنگټن کې د مسکو نوی سفیر وټاکل سي.
لو فرشته جلال زیمنه کوم چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په مجله کې دا مطالب اوریدلی شئ. د غور ولایت تیوري ولسوالۍ په فاریاب کې کوهستانات ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. دغه ولایتونو کې له وروستي حاله مو خبرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د توریزم د صنعت وده او پراختیا د توریزم مخه نیولی شي.
توریزم په یو وسیله ضد توریزم د توریزم مخه نیسي.
د افغانستان لوی ترنوالی وایي د روښنایي غورځنګ غوښتنې څېړي او په دې اړه ګمارل شوي پلاوي خپل کار هم پیل کړی دی.
حیات به خاطر بررسی از این موضوع توجیه شده و کار خودم آغاز کرده با کسایی که 160 افرادی که ادعا داشتن از اون.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ترکیه ولسمشر وایي د قطر کړکیچ د سیمې د هیڅ یو هیواد په ګټه نه دی. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي دي. ستړي مشه قدر منوریدونکو، راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د غور ولایت تیوري ولسوالۍ او د همداراس په فاریاب ولایت کې کوهستانات ولسوالۍ مرکز لولاش د طالبانو وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی. همدا اوس له غور څخه د ازادي رادیو خبریال قدیر غفوري را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی او په غور کې د وروستي امنیتي وضعیت حال د څخه پوښتو. غفوري صاحب مهرباني وکړئ درته ووایئ چې د تیوري ولسوالۍ طالبانو سره د افغان ځواکونو عملیات اوس هم دوام لري؟
بله، هنوز هم مقامات امنیتی در ولایت غور مدعی هستند که آنان تلاش دارند تا دوباره مرکز ولسوالی تیاره را که امروز اولی ساعت 9 الی 10 بجه قبل از ظهر به دست طالبان افتاده بود دوباره پس بگیرند. میگن که جنگ هنوز هم به گفته مقامات محلی ولایت غور در ولسوالی جریان دارد.
بله، او تر اوسه پورې د داسې رپورټونه ورکړل شوي د مرګ ژوبلې په اړه کراته وویست چې په دغه یعنی دلته د رامنځته شوې شخړې له کبله افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي، وسلوالو مخالفینو ته د تلفاتو په اړه کراته وروستي جزئیات راکړي.
بعد از حمله طالبان د ولسوالۍ تیوره تا هنوز مقامات محلی در ولایت غور از آمار تلفات به رسانه چیزی نمیگویند و میگن که تلفات وارد شده. ولی بحث دیگری است که در طالبان بعد از تصرف مرکز ولسوالی تیوره خود به کلینیک صحی ولسوالی رسانه بودند و گزارش هایی که مقامات محلی تایید کردند گفته بودند که کلینیک حریق ساختند و همچنین دکتران و مریض های اونجا را به گلوله بستند. ولی هنوز میگویند که اما رئیس ساعت عامه غور میگه که نه، اطلاعاتی که اینا دارن از محل
بله.
کلینیک ایرق نشده و او دکترای اونا هم سالم هستن و تنها کاری که صورت گرفته در
بله.
او کلینیک همو زخمی نظامی ها کشته شده از طریق تاروه تاروه اونا رو مخصم رسنید.
بله دیر ازیت من پا غور که دازادی رادیو خبریال قدیر غفوری و قدر مناوریدون که یو تسهی ضروری بولو ما چه پا غور ولایت که در تیوره ولسوالی وصلوالو طالبانو نیولی دولا هم در غلوسالی مرکز طالبانو وصلوالو طالبانو پا ولکه که دی دا سیاسی دا امنیتی چارو لکارپو محمد انوار سلطان سره پا دیاره غگی گو چه پا دیو رستیو که دا فاریاب غور او زین نور ولایتونو که وصلوالو طالبانو خپلو بریدونو تا زور ور کرده دا دوی لنظر دلیلی چه که دیشی سلطانی صاحب را سر تلیفون پلی که وصل شوه سلطانی صاحب میرابانی سلام رانده که و ما پختنم امامدا که ولی چه تاسو چه فکر که وی چه پا دیو رستیو که دا وصلوالو بریدونو چه پا زین ولایتونو که یعنی پراخشوی دی دلیل پا چه که گوره
دغه پورستیو کې نامنۍ چې اضافه شوي دي درې دلایل لري. یو دلیل یې دا دی چې د پاکستان د ایس آی اداره دا وښیي چې د افغانستان مخالفین په پاکستان کې نشته دی، دا په داخل د افغانستان کې دي. هغوی د خپلې ادعا د ثبوت د خاطره په دې حالت کې اتشار راول چې د افغانستان د جګړه په داخل کې منعکسه کړي. دویم دلیل د وروستۍ نامنیو دا دغه د جنبش او د جمعیت او د وحدت او د محور او د دغه نورو اپوزیسیونونو په حساب په ادرس باندې په دغه مناطقو کې د حکومت نه د فاصلې نیول دي. دا بل فکتور دی چې طالبان دغه نقطې نه په استفاده باندې ګټه اخلي او د نامنیو میدان پراخي. بل دلیل دا دی چې په داخل د حکومت کې حکومت د دفګا د مشکل سره مخامخ ده. دغه ټول پرابلمونه چې سړی په نظر کې ونیسي نو نامنۍ پراخېږي. نو دلته او د بلې خوا د هېواد په بېلابېلو برخو کې د اردو په وړاندې د پولیسو په وړاندې دا جبهه پراخېږي او حمایه د حکومت د پوستو څخه د ښه مدیریت په نشتون کې نشته ده. خلکو اداره کمزورې ده. معذبت او د مورال د ورکړې په ادرس باندې دغه نظامي ښکلا څخه شوې ده. نو دغه نقاط دي چې په وضعیت باندې منفي تاثیر کړی دی. په غور کې تیوره او په ابل ځای کې هغه بله ولسوالۍ او د دغه ولسوالیو په څنګ کې د افغانستان په ټوله جنوبي ساحه کې د جګړو اور بل دی. څه درې فکتورونه دي چې څه د حکومت بې غوري ده، څه د اپوزیسیونونو په حساب د فشار د وسیلې په شکل باندې یو فکتور یو حالت دی. او طالبان هم دغه نقطې نه په استفاده باندې
بله ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د پوځي چارو کارپو محمد انور سلطانی وو.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري
او سمرازو د مجلې پاتې موضوعات او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د توریزم د صنعت ود او پراختیا د توریزم مخنیسی. خاغلی غنی د څرګندونې د یک شنبه پورز د توریزم په وړاندې د توریزم ګواختر انوانلاندې په دوه ورځنی علمی او څېړنیز سیمینار کې وکړي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر وای توریزم په نړۍ کې د کاروبار ترڅنګ د ملتونو او ولسونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي، فرهنګونه غوړوي او د توریزم مخه نیسي. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د توریزم په وړاندې د توریزم ګواختر عنوان لاندې دوه ورځني علمي او څېړنیز سیمینار کې وینا کوله، ټینګار وکړ چې توریزم ته د توریزم ضد وسیلې په توګه او وکتل سي.
توریزم ته په یو وسیله ضد توریزم تاسو په دې وغوښتئ او بساید چې توریزم ته یا سیاحانو ته خندونه ایجاده ایم. اما برعکس هم به طرز ده توریزم مخه نیسی.
ښاغلی غنی زیاتوي د افغانستان طبیعي ښکلا او لرغونی ځایونه یو پانګه ده او که د توریزم صنعت وده وکړي هر کال به د 5 میلیونو په شاوخوا کې بهرني سیلانیان له افغانستان څخه لیدنه وکړي. محمد اشرف خنی دغه شان وویل چې کورنۍ توریزم هیر سوی او ټینګار یې وکړ چې کورنۍ توریزم په ملي وحدت کې رغنده رول لرلی سي. دی وایي له فرانسوي لرغونپوهانو سره هوکړه سوې چې د افغانستان د لرغونو ځایونو نقشه چمتو کړي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر وایي چې په افغانستان سیمه او حتی نړۍ کې تروریستي پیښو د سیلانیتوب صنعت ته زیان رسولی. محمد رسول باوري چې په همدې علمي او څېړنیز سیمینار کې چې له افغان پوهانو سربیره د پغمان کلتوري جشن ته له خیبر پښتونخوا څخه راغلیو میلمنو هم پکې ګډون کړی و وویل چې توریزم په افغانستان او سیمه کې د سیلانیتوب د ودې او پراختیا خنډ ګرځېدلی. زموږ
په هیواد سیمه او حتی نړۍ کې تروریستی پیشو د سیلانی توب صنعت تا پورا زیان رسولی دی. تروریستی نوال عملون از بوش به هواد او سیمه که د سیلانی توب دا ودی او پرمختیا خان گرزیده لی. بیا هم د سیلانی توب صنعت دا جوندی ساتولو لپاره یو لار چاری او پالیتونه ترسر سوی دی.
که څه هم ښاغلي باوري افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د راتګ په اړه کره معلومات ورنه کړل خو ویې ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1 میلیون افغانانو له مزار، 200 زره له قرغې او 800 زره له بابر بند څخه لیدنه کړې چې له درکه یې ملي بودیجې ته 25 میلیونه افغانۍ عاید ورغلی. افغان ولسمشر وای افغانستان لکه څنګه چې په زرګونو کلونو د فکر، فرهنګ او تمدن د انتقال او اتصال یو لوی مرکز و، د ده په خبره پر راتلونکي کې به هم دغه ځای ولري او تروریزم به یې په هیڅ وجه پر وړاندې خنډ ونه ګرځي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
قدرمن اوریدونکو او اوس هم راځو یوې بلې امنیتي موضوع ته. د ریپورټونو له مخې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د ننګرهار په هسکې مین ولسوالۍ کې یو تعداد ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم د خبر رسمي تایید تر اوسه چا نه دی کړی خو په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال سره د سیمې خلکو خبرې کړې او دغه موضوع یې تایید کړې ده. د په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری هم دا مهال د ټلیفون په لیکه راسره وصل شوی. شینواری صاحب سلام، وړاندې کوم او پوښتنه مې همدا کوله چې مهرباني وکړئ په دې اړه وروستي جزئیات څه دي له قدرمن اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه فردي صاحب. د امریکایي ځواکونو سهار د هسکین ولسوالۍ په روتخاني دغه ساحو کې عملیات پیل کړي او د کله چې دغه عملیات تر مریض سیمې رسیږي هلته د یو کور کې چې فاتحه وه د هغې کور نه په دې ونې ډزې شوي دي. د هسکین ولسوال سازماني په خبره باندې چې دوه وخته دغه کور نه انداخ په دغه امریکایي ځواکونو باندې شوی دی. وروسته بیا دوی زمینی او هوایي عملیات پیل کړي دي چې د هوایي او زمینی بریدونو په پایله کې د ولسوال په خبره باندې 15 وسلوال وژل شوي دي چې په دې کې د دوی مهم سر ګروپان شامل دي او همدارنګه 15 نور داعش وسلوال هغه زخمیان دي. ملکی خلکو ته دی وایي چې تلفات اوښتې خو دقیقه شمېره نه ده معلومه. ولې د ننګرهار د مرکزي روغتون چې کوم معلومات ترلاسه کړل دلته شپږ زخمیان راوړل شوي دي چې څلور دو ماشومان دي او د څلورو کې یو نارینه او درې مېرمنې د روغتون مسؤلین وایي. اوس هم په دغه ساحه کې عملیات روان دي خو د ملکي خلکو د تلفاتو شمېر معلوم نه دی خو ویل کېږي چې زیات ملکیان ته هم تلفات اوښتي.
شینواری صاحب، ځایي خلک په دې رابطه تاسو ورسره اړیکه نیولې د هغوی څه وایي د تلفات په رابطه باندې؟
بلې، ځایي خلکو هم دغه معلومات موږ ته شریک کړي چې دا په کومو کورو باندې چې بمبار شوی دی دا اکثره د هغو کسانو وو چې هغوی مهم کسان په داعش کې درلودل او دغه ملکي خلک هم چې تلفاتو ته رسېدلی د دغه کورنیو خپل خپلوان او غړي وو. ځینې دغه فاتحې ته چې راغلي وو هم د دوی یعنی خپل خپلوان دغه ځایي کسانو سره.
او یو رسته پوښتنه مې دا کوله کلنډ راته جواب کې چې تاسو ول دغه عملیات امریکایي ځواکونو یوازې امریکایي ځواکونه دي که بهرني ځواکونه نور هم
غوښته؟
بله،
دته امریکایي ځواکونه دي خو په سیمه کې افغان ځواکونه هم ورسره په دغه عملیات کې شریک دي خو په لومړي خط کې هغه امریکایي ځواکونه دغه عملیات تل کوي.
بله، ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو، په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری وو.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو له مخامنې خبری مجلې څخه اورئ. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روښنايي غورځنګ غوښتنې څېړي او په دې اړه ګمارل شوي پلاوي خپل کار هم پیل کړی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد پلاوی به په دغه قضیه کې په بې پرې توګه عمل وکړي. د روښنايي غورځنګ غړو تېره اونۍ لوی څارنوالۍ ته د یو شکایت لیک په سپارلو سره خپل مشران له دوی څخه په سوء استفادې تورن کړل. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان لوی سرنوالی ډاډ ورکوي چې د روښنايي غورځنګ د غړو قضیه به په بې پرې ډول وسیړي. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل لوی سرنوالی ته د شکایت لیک تر رسیدو وروسته د قضیه د سیړلو لپاره پلاوی ټاکل شوی دی.
د دې موضوع د څېړلو لپاره پلاوی ټاکل شوی او له اعتراض کوونکو سره کار پیل کړی دی. د دې ترڅنګ یاد پلاوی له ادا کوونکو څخه د اسنادو او شواهدو غوښتنه هم کړې ده او د قانون په رڼا کې به په بې پرې ډول خپله پرېکړه وکړي.
د ښاغلي رسولي په خبره د روښنايي غورځنګ غړي باید په دې برخه کې د څېړنو له پلاوي سره ټول اسناد او شواهد شریک کړي. که څه هم د لوی څارنوالۍ مسؤلینو ونه ویل چې د روښنايي غورځنګ غړو په خپلو مشرانو کوم تورونه پوری کړی دي، خو راپورونه وایي چې د دغه غورځنګ غړو تیر او نیلوې سرنوالیت یو شکایت لیک سپارلې چې په کې راغلي د یاد غورځنګ یو شمیر مشرانو د دوی په وینو او غوښتنو سوداګري کړې ده. د 1315 نوي مریض کال د اسد یزمری د میاشتې په دوهمه نیټه د کابل په دیمزنګ سلورلاري کې د روښنايي غورځنګ لخوا په جوړې شوې مظاهره کې انتحاري حمله وشوه چې لامل یې نږدې اتیا تنه وژل شول او 211 نور ټپیان شول. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د قربانیانو یو شمېر کورنیو د احمد بهزاد، محمد عارف رحماني او داوود نجیب په ګډون د روښنايي غورځنګ یو شمېر نور مشران تورن کړل چې د دوی د اولادونو په وینو یې سوداګري کړي او هغه شوی پیسې دوی ته نه دي سپارلې چې په بهرنیو هیوادونو کې ورته راغونډې شوي وي. د بیا بیا هڅو باوجود ونه توانېدو چې د روښنايي غورځنګ د مسؤلینو نظر واخلو، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان له لوی سرنوالۍ غوښتنه کوي چې دا قضیه په بې پرې ډول وسیړي. له ډلې سید خالص سادات ازادي راډیو ته وویل
نو د دواړو اړخونو کې حکومت مکلف تر څو د غارزینو ټول مسایل په نظر کې ونیسي. یو حق العبدي مسله ده، د دوی دغه پیسې راغونډې شي، پیسې څه شوي ولې شوي، دې کې تحقیق باید وشي. او په عین زمان کې هغه اشخاص او افراد چې د دې حرکت په مشرۍ کې قرار درلود او هغوی خبر ول چې دلته امنیتي تهدیدات یا بیا هم د مظاهرې کولې، نو دا په جرم کې د شراکت په معنا باندې ده.
خو آیا دا چې لویه سرنوالي به یا د قضیه په بې پرې ډول وشي سیړلې او کنه؟ ښاغلی خالد وایي لویه سرنوالي مکلفه ده چې د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن د کمولو او د عدالت د ټینګښت په هدف دا شان قضیه په شفاف ډول وسیړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په کونړ کې د حزب اسلامي په سلګونو غړو په هیواد کې د سولې د خبرو اترو ملاتړ وکړ او د حکومت خلاف ائتلافونه د هیواد په زیان وګړل. غونډه د قومونو او قبایلو چارو ریاست کې جوړه شوې. نور حال سیمې څخه روح الله انوري راکوي.
ویناوالو په هیواد کې روان جنگونه حرام او مسلمان وژنه وګڼله او له ټولو وسلوالو ډلو یې وغوښتل چې د حزب اسلامي په څیر دي د جګړې په ځای د روغې جوړې او سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې دغه جګړه پردی او یوازې د افغانانو د وژنې او هیواد ورانونې لپاره دوام لري. مولوی محمد طالب ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې روانه جګړه هیڅ شرعي بڼه نه لري او یوازې د مسلمانانو د وژنې او زورونې لپاره د نورو لخوا پیل شوی او جنگ کې ښکېل خواو ته پکار دي چې نور له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
اوسنۍ جنگونه چې اکثره هغه دینی سبغه نه لري او رنگ نه لري، صرف د افغان ملت د تباهۍ او د بربادۍ نه نور هیڅ هدف او غرض او غایه نه لري. نو په دې اساس منه مونږ ټول مشرانو د دې ګډونوالو دا غوي د ویناو هغه غن هدف دا و چې دا ملت نور د جنگونو نه راوګرځي او د خپل ملت سازي او د خپل ملک د آبادۍ او د دې ستونزو نه د وتلو لپاره کار وکړي.
هغه ویل د غونډې برخوالو په هیواد کې د حکومتي لوړپوړو چارواکو لخوا د حکومت خلاف جوړ شوي ائتلافونه هم د افغانستان په زیان وګڼل.
دغه ائتلافونه چې دا په دې ایامو کې جوړ شوي وو دا هیڅ قانوني بڼه نه لري، نه عرفن، نه شرعن، نه سیاستن. دا صرف د خپلو شخصي منافعو او د خپلو هغه نقصاناتو د پټولو لپاره دوی دا کار کوي. په ویره کې دي چې دوی سره حساب ونشي، په دې خاطر باندې دغه اختلافونه د دې ملک لپاره د ټولو نه زیات یو زهریله حرکت دی چې ملت به ورسره خرابیږي. موږ د دې خلاف یو. افغان ملت دا یو ملت دی. موږ دغه ټولو اختلافونو په سر د مخالفت کوو، مقابله کوو، څوک چې د ملک تجزیه غواړي.
قاری اشرف علي وویل په افغانستان کې یو شمیر کسانو څه عجیب او غریب کارونه شروع کړي، هم په حکومت کې په لوړو چوکیو ناستوي او هم د حکومت ضد ائتلافونه جوړوي.
قدر من اوریدونکو، د مجلې په پیل کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریزم د صنعت وده او پراختیا د تروریزم مخه نیولی شي. په همدې اړه د کابل ښار د یو شمیر ښاریانو نظریات اورو.
زما محمد اسکر د کابل اوسیدونکی یم. زمنګ افغانستان غونډه شایسته ملک په دې ټول نړۍ کې نشته. زمنګ د افغانستان هر یو ولایت داسې تاریخونه او دیدنی ځایونه لري چې د بارانیانو سیلانیانو خواهش دی چې راځي شي، خو د تورالیزم د خاطر د جنگونو د خاطر هغه خلک مخنیوي کیږي چې نه نه پریږدي چې دغه ځایونه سیل او هغه وکړي، تفریح وکړي. موږ غواړو د افغانستان د خلکو نه دا خواهش کوو، د هر ولایت د خلکو نه خواهش کوو چې اتفاق او همبستګي او وروري منځته راولي، د دغه تروریزم مخه دې ونیسي چې دا سیلانیان افغانستان ته راشي او سیل او هغه زموږ د ملک تعریف او هغه په جهان په سطح وشي.
د کابل شهر نه خبرې کوم. افغانستان کې ډېر خسته خسته ځایونه دي، ډېر آباد ځایونه دي، ډېر سرسبز ځایونه دي. خلک کولای شي چې د جنگ او د بدبختۍ د لاس نه لاس واخلي او افغانستان باندې کار وکړي. لکه ډېر خسته خسته ځایونه لري د تفریح له خاطر ده. مونږ ته دومره خبره ده چې دا جنگ او د بدبختۍ د منځه ولاړ شي او دا وطن دې آباد شي.
آزادي رادیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو، دا هم یو نړیواله موضوع ده. ترکیه ولسمشر وایي د قطر کړکیچ د سیمه د هیڅ یو هیواد په ګټه نه دی. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې نن د قطر په ګډون د خلیج یو شمیر هیوادونو ته د دوه ورځني سفر په پیل کې وکړي. ترکیه په دغه کړکیچ کې د قطر خواني ولی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن سعودي عربستان، کویت او خپل متحد قطر ته دوه ورځنی سفر په دې هدف پیل کړ چې په سیمه کې د راپورته شوي کړکیچ د هواري هڅه وکړي. له روانې دو مخکې اردوغان په استانبول کې په یوه خبري غونډه کې وویل دغه کړکیچ دوام د هیچ چا په ګټه نه دی. اسلامي نړۍ ته پکار ده چې په خپلو کې همکاري وکړي او یووالی وساتي، نه نوي اختلافات رامنځته کړي. ښاغلي اردوغان پر هغو دښمنانو تور پورې کړ چې د په وینا په سیمه کې د نو ترمنځ کړکیچ ته لمن وهي. د ترکیې ولسمشر که هم په ښکاره پر سعودي عربستان له انتقاد کولو ډډه وکړه، خو ویل چې ریاض د خلیج د یوه مشر دولت په توګه باید دغې لانجې په هواري کې ستر رول ولوبوي. ټاکل شوی چې نوموړی په دې سفر کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وګوري او وروسته کویت ته چې په اوس وخت کې په دغه کړکیچ کې منځګړیتوب کوي ولاړ شي. د دغه کړکیچ د هواري لپاره د امریکا په ګډون د نړیوالو هڅو هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو، مصر او یو شمیر نورو له قطر سره ټولې ډیپلوماتیکي او سوداګري اړیکې شلولې او دا هیواد د سخت دریځو اسلامي ډلو په مالي ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی دی. قطر دغه تورونه رد کړي، خو ویلي دي چې دغه لانجې د هواري لپاره خبرو ته په دې شرط حاضر دی چې د ملي حاکمیت درناوی وشي. قطر له ستراتیژیک پلوه د ترکیې لپاره مهم ځکه دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2014 کال د یو ستراتیژیک تړون له مخې قطر په خپله خاوره کې د ترکیې یوې پوځي اډې ته د پرانستلو اجازه ورکړې ده. انقرې ویلي چې شاوخوا زر سرتیري به په دغه اډه کې دېره وي. له کله چې په جون میاشت کې دغه لانجه راپورته شوې، ترکیې قطر ته نور ځواکونه استولي او هم دې هیواد ته په کښتیو کې د خوراکي او د اړتیا وړ نورو موادو استولو ته دوام ورکړی دی. داسې انګېرل کېږي چې ترکیه او قطر دواړه د اخوان المسلمین په څیر د یو شمیر اسلامي ډلو ملاتړ کوي چې د خلیج د سیمې یو شمیر نور هیوادونه یې بیا خپلو واکمنیو ته تهدید بولي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته را استولي دي.
محمد نادر له هلمند خلیکلی چې ولی بهرنیان په هلمند کې په افغان ځواکونو بمباری کوي باید په جدي توګه پوښتنه وشي. شوکت الله له کونړ خلیکلی چې حکومت دې باید په کونړ سیند کې د مایانو د مرز مخاوني سي. سمو دوران د ازادي رادیو په دې اړه رپورت خبر کړی وو. محمد قاسم ځواک وایي چې روسیا او ایران په لوی لاس له طالبانو ملاتړ کوي. او سمیع الله حلیمی د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه لیکلی چې په پکتیا کې ورځ تر بلې سړکونه خرابیږي او هیڅ څوک یې په کیسه کې نه دی. قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو د یکشنبې د ورځې په پښتو خبری مجله کې راټول شوي مطالب همدلته پای ته ورسېدل. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تاسو ته سپارم.